امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې پر روانو انتخاباتو کې دې برخه واخلي. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم درنونکو، زه اشق الله رحیم زویم. طالبانو ویلی دی چې نور په ملکیانو بریدونه نه کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د نامعلوم ځاینه مطبوعاتو ته ویلی دی چې خپل وسلوالو ته امر کړی دی چې په ښارونو او هغو ځایونو کې د ځانمرګي بریدونه نه کوي چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې احتمال پکې وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویل شوي دی چې دا لومړی ځل دی طالبانو په افغانستان کې په ملکی خلکو د برید نه کولو اعلان کړی. مجاهد ویلی دی د وړکی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند نه وروسته په ښارونو کې ځانمرګي برید نه دی شوی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی هم ویلی دی چې په ښارونو کې ځانمرګي بریدونه کم شوي دي، خو وایي دا په دې معنا نه ده چې طالبان به نور ځانمرګي بریدونه نه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا حقیقت دی چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. ټرمپ ویلی دی په دې لاسوهنو کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤول ګڼي، ځکه هغه د هیواد مشري په غاړه لري. په همدې حال کې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس ویلی دی چې روسیه او څو نور هیوادونه لا هم کوښښ کوي چې په امریکا کې په شرکتونو، حکومتي او نورو ادارو بریدونه وکړي. د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا د استخباراتي ادارو برعکس ویلی دی چې روسیه اوس د امریکا په نښه کولو کوښښ نه کوي او خپل مخالفین یې لیونی وبلل. جمهور رئیس ټرمپ د خبرې یوه ورځ وروسته د هغه نه وکړلې چې د خپلو مخالفینو د قانع کولو کوښښ وکړه او ویل چې په روسیې کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په حق خبرې کړې دي، د هغه الفاظ ګډوډ شوي دي. فلسطین د امریکا په هغې پرېکړې انتقاد کړی دی چې شپږ فلسطینی کارپوهانو ته یې ملګرو ملتونو ته د راتګ لپاره ویزې نه دي ورکړي. دغه شپږ کارپوهان د فلسطین د صدر اعظم د دفتر غړي دي او غواړي چې په تر 2013 کاله پورې د ملګرو ملتونو د اهدافو د پوره کولو لپاره خپل راپور وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور دغه کار غندلی او وایي امریکا ته د دې کسانو د راتګ چارې د اسرائیل حکومت سختې کړي دي، ځکه هغوی ته اجازه نه ده ورکړي چې د رمالانا بیت المقدس ته ولاړ شي. د امریکا قونسلګري په بیت المقدس کې ده. ښاغلی منصور ویلی دی چې خپل اعتراض لیک د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته لیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي دفتر ویلی دی چې د موضوع په هکله به معلومات راټول کړي، خو نوره تبصره یې نه ده کړې. په قبرس کې چارواکي وایي د مهاجرینو یوه کښتۍ په بهر کې چپه شوې ده. 19 تنه پکې وژل شوي او 25 نور تری تم دي. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 150 تنه سپاره ول. د ترکیې ساحلي ګارد 103 تنه ژوندي ژغورلې دي. چارواکي وایي یوې بربري کښتۍ د بهر په منځ کې د مهاجرینو د کښتۍ د چپه کېدو په هکله هغوی ته معلومات ورکړې وه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي دی چې ژغورل شوي کسان د علاج دپاره ترکیې ته وړي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې په کښتۍ کې د کومو هیوادونو خلک سپاره ول. روسیې په یونان تور لګولی دی چې د پارونې ناولې لوبه کوي. یونان تیره ورځ د روسیې دوه ډیپلوماتان شړلی و چې روسیه یې په غوسه کړې ده. یونان په دغو کسانو تور لګولی و چې غوښتل یې په یونان کې خلکو ته د مظاهرو د کولو دپاره پیسې ورکړي. چارواکي وایي روسي ډیپلوماتانو د یونان او مختونی ترمنځ د نامه پر سر د جنجال د حل کېدو په خاطر خلک مظاهرو ته هڅول. مختونی غواړي چې د ناټو غړی شي، خو په یونان کې یوه سیمه ده چې هغه هم مختونی نومیږي. دواړه هیوادونو موافقه کړې وه چې تر دې وروسته بعد د مقتونیې نوم شمالي مقتونیه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې یونان د هغوی ډیپلوماتان د ناټو د نورو غړو هیوادونو په لمسون او فشار شړلی دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. وروسته خبر دا چې ایران وایي په نړیواله محکمه یې په امریکا کې عریضه کړې ده. نړیوالې محکمې په یوې مطبوعاتي بیان کې ویلي دی چې ایران د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا پر هغه هیواد د هغو اقتصادي بندیزونو د لګولو پر خلاف محکمې ته عریضه کړې ده چې د مفخینا تر وتلو وروسته یې پیران لګولې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو ریدونکو په مخړې د خبرونې لومړی راپورته د افغانستان د خبريالانو د کمیټې تازه راپور شي چې د 2013 کال په لومړی شپږ میاشتو کې یو ولس افغان خبريالان وژل سوي او یو ولس نور ټپیان سوي دي. دغه کمیټې د روان ایسوي کال لومړی شپږ میاشتې د افغانستان د خبريالانو د پاره تر ټولو خونړۍ موده بللې او له امنیتي ارګانونو څخه یې غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د روان ایسوي کال په لومړی شپږو میاشتو کې له خبريالانو سره د توتريخوالي نه هاتیا پیخي سب شوی چې د 2013 کال د همدې مودې په پرتله 22% زیاتوالی ښيي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي د چهارشنبه په ورځ د راپور د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د توتريخوالي په دغه پیخو کې یو ولس افغان خبريالان وژل شوی او یو ولس نور ټپیان شوی دی. خاغلی شریفی د 2013 کال لومړی شپږ میاشتې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو کارکونکو لپاره تر ټولو خونړۍ موده وبلله او ویل
در پهلوی 11 مورد قتل ما دریم
د قتل د یو لسو پیخو ترڅنګ موږ په دې موده کې د سپکاوي او ناوړه چلن نو لس پیخې سب کړی دي. د وهلو او ډبول سوار لس پیخې د ټپیکې دو یو لس پیخې د ګواخلو 28 پیخې د نیولو او احزار 15 پیخې او لرسنۍ څخه په غیر قانوني توګه د استلو یو پیخه سب کړی ده. ریپورت ورکولو په دې دوره کې سب شوی شمیرې د 2013 کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله 22% زیاتوالی ښيي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د اپریل په 10مه د کابل په 6000 سیمه کې پر خبريالانو خونړۍ بریډ چې پکې نه افغان خبريالان ووژل شول په 13 کلنو کې بې ساري پیښه بللې او ویلي دي چې له دغه بریډ وروسته د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه کمیټې په 30% پیښو کې داعش ډله او وسلوال طالبان ګرم ګرنلی او ویلي دي چې پکې اکثره د خبريالانو د وژلو او ګواخلو پیښې شامل دي. د غراز له خبريالانو سره د توتريخوالي د 14% پیښو مسولیت افغان حکومت ته منسوب شوی، 14% د ناپیژندو کسانو او د دوو پیښو مسولیت د رسنیو د مدیرانو په غاړه چول شوی دی. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې له خبريالانو سره توتريخوالي د رسنیزو فعالیتونو د سانسور لامل شوی او خبريالان په یو شمېر ناامنو ولایتونو لکه غزنی، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې په پراخه کچه سانسور ته اړ شوی دي. خبريالان هم تاییدوي چې د رسنیو پر وړاندې توتريخوالي دوی د ځان سانسورولو ته اړ کړی دي. د نصرت الله الهام په نوم یو افغان خبريال امریکا غږ آشنا ته وویل
د بیان ازادۍ ته صدمه رسېږي خپل په ژورنالیستانو باندې ډیر بد تاثیر لري. کله چې د یو ژورنالیست یو همکار داسې پیښو کې له منځه لاړ شي نو په نورو ژورنالیستانو باندې تاثیر بالکل شته. دا ژورنالیستان بیا خپل زیات جرأت د لاسه ورکوي، ځینې ځان سانسوروي او ځینې هغه موضوعات چې هغه ډیر ضروري دي خو په اصطلاح باندې حساس دي ځان ورنه ساتي په یو قسم باندې د ویرې او د ډار احساس کوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي، له خبريالانو سره د توتريخوالي عاملونو ته سزا نه ورکول، د جګړې په تړاو پر رسنیو کې تبلیغات، له رسنیو او خبريالانو سره د تروريستي ډلو سیاسي او فکری مخالفت او په سماتوګه د خبريالانو د خوندیتوب د قوانینو او لوایحو نه تطبیقول له خبريالانو سره د توتريخوالي د کچې د زیاتېدو اصلي لاملونه خوده لیدي. د کمیټې له افغان امنیتي بنسټونو او د رسنیو له مدیرانو څخه غوښتي چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د تروريستي پیښو د خبري پوښښ پر مهال جدي اقدامات ترسره کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا جغ کړی چې پر روانو انتخاباتو کې د برخه واخلي. جمهور رئیس غنی وویل چې ټولو افغانانو ته د طالبانو په شمول د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات یو ښه فرصت دی. نور حال زمرد خبریالی لیمینیازی پر پورت کی واوری.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چنن چهارشنبه پارک کې د سارنی او همغږی د ګډ بورډ په ویشتمه غونډه کې خبرې کولې. په انتخاباتو کې پر مشارکت ټینګار وکړ او ویل چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د طالبانو په ګډون ټول افغانانو ته فرصت دی.
د سولې د راوسترلو لپاره څه ډول ملګرتیا او شراکت پکار دی؟ اول ټول افغانانو ته د طالبانو په شمول د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات یو ښه فرصت دی. نور ممالک کې چې سولې خبرې کېږي هغوی اول قوانین او قواعد بدلوي چې مخالفانو ته د دې زمینه برابره شي تر څو انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو زموږ په قانوني شرایطو کې دغسې یوه ستونزه نشته. د دې په ځای چې د انتخاباتو وروسته سوله وکړو، ولې همدا اوس یې ونه کړو؟ ځکه د سولې لپاره استجالیت موجود دی.
جمهور رئیس غنی په تیر کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو سره د اوربند پر مسله د خبرو پر مهال وویل چې له اوربند وروسته یې د اوربند مدیریت د ارزولو په اړه د څلور دیرش ولایتونو والیانو سره خبرې کړي. د دغو والیانو ارزونه دا وه چې د اوربند وروسته په درویشت ولایتونو کې په سیاسي فضا کې بدلون راغلی او وضعیت ښه شوی دی. ښاغلی غنی وویل د اوربند وروسته په دوو ولایتونو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی او نه نورو ولایتونو کې د امنیتي خطرونو د موجودیت سره سره امکانات هم شته چې وضعیت یې په تعادل کې ساتلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د جګړې د پیچلتیا له امله په دغه هیواد کې د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاري ډیره شوې ده. جمهور رئیس غنی وویل د شانګهای سرمشریزې دا وښودله چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه سیمه ییز ملاتړ د ډیرېدو په حال کې دی. جمهور رئیس غنی وویل په 2013 کال کې د سولې په بهیر کې د ګډون په برخه کې ستر فرصتونه منځته راغلي دي. هغه همدارنګه وویل په افغانستان کې د سولې په برخه کې د سیمیلر لید هم سم طرف ته روان دی.
دلیلی که همکاری و مشارکت در مورد صلح افزایش یافت.
د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ د زیاتېدلو دلیل دا دی چې جګړه ډېره پیچلې او مختلف اړخونه لري. د دې له امله یو شمېر هیوادونه نه غوښتل چې په دې جګړه کې شریک شي، خو برعکس د سولې په بهیر کې همکاري او ګډون د ټولو اړخونو لپاره د ګټلو پایلې لري او هیڅوک به بایلونکي نه وي.
ښاغلی غنی پاکستان ته په اشاره ویل چې له دغه هیواد سره هم د کاغذ پر مخ د سولې په برخه کې په همکارۍ کې پرمختګ راغلی، خو زیاته کړه چې لا هم پاکستان سره زیات کار ته اړتیا ده تر څو ټول د دې همکارۍ عملي او څرګندې پایلې وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی اماماتو په دغه ناسته کې وویل افغانستان کې په دې وروستیو کې سیاسي پرمختګونه لیدل کېږي. هغه دغه پرمختګونو ته اشاره وکړه او زیاته کړه
to the Taliban without preconditions.
د طالبانو لخوا د سولې د وړاندیز منل او له قید او شرط پرته د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند اعلان د خی چې سولې به ټینګ شي.
جمهور رئیس غنی د بروکسل د تیرې اونۍ کانفرنس ته په اشاره ویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د سولې په اړه د اسلامي نړۍ تر منځ اجماع د رامنځته کېدو بهیر ګړندی شوی او تر 80% پورې سیمه ییز اجماع هم رامنځته شوې ده. جمهور رئیس غنی وویل د بروکسل کانفرانس او په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو غونډه چې پر یو مهال جوړه شوې د افغانستان د سولې د بهیر څخه د سعودي عربستان د ولیعهد مثبت پیغام له ځان سره لره. د سولې په تړاو جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا څرګندونې له طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو په اړه د خپرو شوو رپورټونو وروسته کړي دي. افغان حکومت وایي چې که څه هم امریکا به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه ولري، خو لا هم افغان حکومت د سولې هر ډول خبرو کې دغې ډلې سره د خبرو اصلي طرف دی. د افغان حکومت او نړیوالو ټولنې ترمنځ د څارنې او همغږۍ د بورد ګډه غونډه په هرو شپږو میاشتو کې د افغان حکومت او نړیوالو ټولنې د استازو ترمنځ په کابل کې جوړیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د انتخاباتو کمیسون د یو شمیر سیاسي ګوندونو هغه ادعا چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکلو په بهیر کې ډیره درغلي سوې نه مني. د دغو ګوندونو لخوا د بیومتریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د نومونو د بیا ثبتولو غوښتنه هم ممکنه نه ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر کې یو څه ستونزې مني، خو وایي دا ستونزې دومره نه دي چې د ټاکنو د بهیر مشروعیت ته زیان ورسوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر وان سیت حبیزالله هاشمي نن د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرانس په وینا کې د نوملیکنې په بهیر کې د شو درغلې او ټاکنو د بڼې د بدلولو په اړه د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو څرګندونو او غوښتنو ته په غبرګون کې له دغو ګوندونو وغوښتل چې د ټاکنو څخه به سار دي د درغلې مخه ونیسي.
د یو ملي پروسه ده، د خلکو غوښتنه ده، دوهم بدیل هم نه لرو یا پرتل دی چې ټاکنې ترسره شي او دا ټاکنې د قانون پر اساس ترسره شي، شفاف او ټول خلک پکې ګډون وکړي. د ټولو محترمو ګډونو څخه د دې ترڅنګ چې ورته درناوی لرو، زموږ غوښتنه ورڅخه دا ده چې هغوی دې هم د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي، دغه بهیر ته زیان ونه رسوي او په خپل ګډون دې د څارنې رول پیاوړی کړي.
تیره ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار یو خبري کانفرانس په وینا کې را روان ټاکنو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې درغلۍ یادونه وکړه. وویل چې د ټاکنو کمیسیون چې زری ورکوونکو کوم شمېر خپور کړی هغه سم نه دی.
ادعا کوي خوښه بې بنسټې ده چې شاوخوا 8,600,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي، ولې ولس هم وایي او سیاسي ګوندونو ارقام او معلومات هم ښیي چې دا شمېر حد اعظمي 3,000,000 5,000,000 یې دروغ، او دا دروغ متاسفانه چې په انتخاباتو کې ډېره رسوا او بده سابقه لري.
ښاغلی حکمتیار ویل چې پر تذکیرو اضافي تاییدیب یا سټیکر په بازار کې پلورل کېږي او د تذکیرو په ویشلو کې ډېره درغلي شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کمشنر وایند د ګلبدین حکمتیار دغو څرګندونو په اړه ویل چې څوک که ثبوت لري نو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې دې خپل شکایت ثبت کړي.
ولې در مورد گفتههای
د جناب حکمتیار صاحب د څرګندونو په اړه ما مخکې اشاره وکړه، په ټول درناوي سره چې ټولو ګوندونو او سیاسي مشرانو ته لرو، کچېرې خپل څرګندونې د خپلو دقیقو معلوماتو پر اساس وکړو، شاید د دې ملت او خلکو په خیر به اوسو. موږ چې کوم شمیرنې وړاندې کړي دي، د مخه مو هم ویلي د هر سټیکر په اړه ځواب ته چمتو یو. سټیکرونه دلته په سیستم کې پنهښ شوي، موندل یې ډېر اسان دی. هیڅ سټیکر په بهر او بازار کې نه دی پلورل شوی. که یو څوک ادعا لري، یو سند دی وړاندې کړي.
ښاغلی هاشمي د ټاکنو په قانون کې د بدلون په اړه وویل چې د قانون بدلون د دغه کمیسیون کار نه دی او قانون باید د پارلمان لخوا بدل شي، چې د را روانو ټاکنو لپاره چې کوم وخت پاتې په دغه موده کې دا کار نه شي کېدی. هغه ویل چې سیاسي ګوندونو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره یو امکان دا دی چې پارلماني او د جمهوري ریاست ټاکنې وځنډول شي. د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې د څرګندونو وړاندې د افغانستان یو شمېر مطرحو سیاسي ډلو په یوه ګډه اعلامیه کې هم ورته غوښتنې تکرار کړې وې او د ټاکنو د کمیسیون څخه یې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د روان بهیر د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د ورځې پرانیږل کېدو د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا د نوو غوښتنو مطرح کېدو وروسته د ټاکنو کمیسیون باندې فشار زیات شوی. د افغانستان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې مشتې نړیوال ټولنې اساسو د ټاکنو څخه د ملاتړ د ډلې په نوم په یوه ګډه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره کړي، د ټاکنو د بریالیتوب لپاره د ټاکنو په بهیر کې د سیاسي ګوندونو، ټاکنیزو ادارو او د حکومت په ګډون ټینګار کړی. د دغې ډلې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تذکیرو او رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې ځینو بې قاعدګیو څخه په خبرتیا سره د ټاکنو د ملاتړ ګروپ دا یادونه کوي چې د افغانستان د وروستیو کلونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ټاکنې د افغانانو په رهبرۍ ترسره کېږي. دا اعلامیه وایي چې را روانې ټاکنې د لومړي ځل لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې ترسره کېږي، چې له مخې به یې د تېر ځل پر خلاف چې یو تن څو ځلې رای کارولی شوي مخه ونیسي. په همدې اعلامیه کې د ټاکنو سیستم د بدلولو غوښتنو ته هم اشاره شوي او د افغان حکومت او سیاسي ګوندونو څخه غوښتل شوي چې په دې مسله سره ګډ کار وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په خوست کې یو شمیر ډاکټران وایي چې په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو ماشومانو شمیر مخ په ډیرېدو دی، خو د درملنې لپاره یې پوره اسانتیاوې نسته. د ډاکټرانو په وینا د لویانو په پرتله په نشو د روږدو ماشومانو درملنه آسانه ده. ابراهیم رحیمی په دې اړه له خوست څخه رپورټ لري.
د خوست د مرکز دا اوسیدونکی چې یو وخت دی هم په مخدره موادو روږدی و، د خپل کلي د روږدو کسانو کې سا کوي. د په وینا کلي او شاوخوا سیمه کې د روږدو کسانو شمیر میاشت تر بلې ډیریږي. هغه په روږدو کسانو کې د ماشومانو پر ډیریدو اندېښنه څرګنده کړه. د په وینا مخدراتو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې د خپل کلي ګڼ شمېر ماشومانې پر دغو موادو روږدي شوي دي.
پرو سخت کول نه، بلکل مونږ ګڼلی و چې 200 لپاره مليون و، 200,000 مليون و. مونږ په کلي کې ډېر وړه وړه وړکې و، کنه ساک به یاره د 500 نه وا ډېر وختي
اوس مهال په خوست کې دوه روغتونونه فعالیت لري چې په یو وخت کې د اویا روغتو کسانو د درملنې ظرفیت لري، خو په دې ولایت کې د روغتو ماشومانو د درملنې لپاره کوم ځانګړی پلان نشته. دی د ډاکټرانو په وینا روغتي ماشومان نسبت لویانو ته په ډیره اسانۍ او ژر تداوي کیدی شي. دوی له کابل نه غوښتنه لري چې د روغتو ماشومانو د درملنې لپاره ورته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
ماشوم یعنی اطفال د ګروت یا د نشونما په حالت کې دي. کله کچیرته د دې څخه ګرځول کیږي دا به د دې په رتلونګ کې یعنی نسبتا د کاهلان نه ښه نتیجه ورکوي کچیرته تداوی ته شروع شي، خو متاسفانه دلته د دوی تداوی وجود نه لري.
په ورته وخت کې په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین وایي پر یوه داسې روغتون کار کوي چې د نورو اسانتیاو لرلو تر څنګ روغتي ماشومان هم پکې تداوی شي.
نن شله موږ د هڅه کوي چې خوست کې هم یو مجهز کمپلیکس جوړ کړو، ځکه خوست د ولایتونو له جمله نه ده چې عملیات یې ښه ده. آب هوا یې ښه ده، ډیری متعدین د نورو ولایتو دلته راځي، دلته په خوست کې ځانونه تداوی کوي. نو دغه اویا بستر دلته په خوست کې کفایت نه کوي. زموږ هڅه به همدا وي چې د جنوب زون په سطحه دلته یو کمپلیکس جوړ کړو.
که څه هم رسمي ارقام نشته، خو ځینې مخکینۍ سرویګانو له مخې ویل کېږي چې په خوست کې لسګونه زره ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي چې یوه برخه یې ماشومان جوړوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د ایران لوی درستیز پاکستان ته په درې ورځني سفر کې د پاکستان د لوی درستیز او د سرپرست صدر اعظم سره کتلی دي. دواړو ملکونو د نظامی همکاریو په شکیدلو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې د دوی نظامی همکاري په سیمه کې د سولې او ثبات سبب کېدای سي. موږ په پاکستان کې د نظامی او سیاسي چارو د کارپو جنرال سید نظیر سره مرکه کړې ده.
د ایران او پاکستان د نظامی همکاری په نتیجه کې چې پاکستان د تروریزم په ضد په مبارزه کې د امریکای سره په ائتلاف کې شامل دی، چې د پاکستان او ایران اړیکو ته وګوري او بیا همداشان د امریکای او ایران مناسباتو ته خصوصا د اتمی مسلې په برخه کې وګوري، بیا په سوریه کې، په عراق کې چې کوم مشکلات ایران د امریکا ګټو ته پیښ کړی دي دې ته چې وګوري، فکر کوي چې د دوی دغه نظامی همکاري په سیمه کې د امنیت او ثبات سبب کیږي؟
د دې دوه اړخونه دي. یو خاطر چې موږ جغرافیه ته وګورو نو دې طرف ته پاکستان، افغانستان او د سنتریشیا ملکونه چې کوم دي یا چین، روس چې کوم دي، نو دا یو طرف لري د جغرافیا لحاظ سره، او دلته د دوی تعاون یو بل سره تړلی شوی دی. او ضروري خبره چې د چین او د روس یا د افغانستان ګرمو اوبو ته رسېدل یا د ایران لاره ده یا د پاکستان لاره ده، او نو دغې اهمیت چې کوم دی دا یو بل حیثیت لري. او په دې کې کړکېچن حالات راوستل او یا یو داسې جنگ چې هغه نه ختمېدونکی او هغې نه ټولو ته خطره وي، یقیني خبره چې د اقتصاد کومه پایه چې کومه ده هغه وړاندې نه شي تللی، او د کنکټیویټي چې یو بل سره تګ راتګ وي هغه ډېر مشکل پیښېږي، او د ملکونو غځېدل یو بل سره د تعاون دپاره هغه ته هم مشکلات پیدا کېږي. نو دغې ته موږ په دې نظر باندې ګورو چې د داعش لري کېدل د دې ټولو په مفاد کې دي، او بل د دې خپلو کې تعاون هم ضروري دی. لیکن بل طرف ته امریکا چې کوم دی هغه ټیک ده چې خپل د فوجونو په ذریعه باندې یا افغانستان کې د هغوی چې کوم اهداف دي د هغې لحاظ سره خو د دوی ګوانډي دی، لیکن بل طرف ته یو دوی طاقت هم دی، او دغه طاقت چې یو علاقې ته راشي نو د هغې د خپل مفادات وي، او هغه مفادات سرته رسولو دپاره اوس هغه د ایران په بارډر باندې ناستې، د پاکستان په بارډر باندې ناستې، په امریکا باندې. نو په دغه کې ضروري خبره ده چې د امریکې په دې خطه کې کوم تعلقات د پاکستان او د ایران جوړېږي ضروري ده په هغې هم نظر ساتي، او داسې هم د امریکې او د ایران چې خپلو کې کومې اړیکې دي هغې ته پاکستان ته هم تشویش دی، په دې چې د هغې د وجې نه خطه کې ډیسټبلایزیشن راځي. بل طرف ته چې کوم تاسو د نیوکلیر خبر ده وکړه د اتمی طاقت یا د هغې معاهدي نه وروسته کېدل، نو د هغې هم خدشات دي، او دا ما وړاندې ډېر ویلي چې کله دا معاهده وشوه ما چې دا به یو فریق په درې څلور کاله کې ضرور ختموي، په دې چې د هغه معاهده چې کومه شوې وه هغه ډېره زیاته د ایران په حق کې وه، او ایران هم دغه معاهده وکړه چې هغه حتی ورسېدل چې هغه د ایټم بم جوړولو یعنی توانه جوړ شو یا قابل جوړ شو. نو د دغې نه وروسته کېدل د امریکې د ایران په مفاد کې هم دي او بل طرف ته د هغې د یورپ نه د هغې دغه فایده اخیستل هم دي. نو په دغې کې اوس د امریکې خپل څه بیلنس ساتي چې یاره یورپ هم ځان سره وساتي او بل طرف ته ایران یو نیوکلیر طاقت هم جوړ نه شي او بل طرف ته د سعودي عرب او د نورو ملکونو چې کوم فشار په امریکا باندې دی یا کومې غوښتنې دي هغې ته هم لاس واچوي یا د هغوی ملګری چې کوم اسرائیل دی. نو واقعي ده چې دا مسلې نورو مسلو ته هم وجود ورکړی دی او د هغې راښکاره کېدل یا برسېره کېدل په دې خطه کې شامل دي. نو اوس د ایران دپاره هم لارې کمزوري کېږي په دې چې اقتصاد یې ډېر کمزوری دی. نو دا هغوی دپاره نږدې ګاونډي پاکستان دی یا افغانستان دی او بل طرف ته خو عراق دی. عراق خپله جنګ ځپلی دی داسې افغانستان هم جنګ ځپلی دی. نو پاکستان داسې پاتې کېږي چې د سره زیات تعاون وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په عربي مطبوعاتو کې راغلي چې د سوریې حکومت تر ادلب د شار په شمال کې د دوو شهرونو څخه تقریبا 2000 شیاګان د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د یوې موافقې په اساس استلی دي. د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
د سوریې په دولتي ټلویزیون کې د بسونو یو کاروان چې د پولیسو موټر سایکلونه بدرګه کوي او هم ورسره یو شمیر امبولانسونه روان دي ښکاری. د سوریې د دولتي ټلویزیون دغه رپورټ وایي چې تقریبا 90 بسونو د دغو خلکو په تخلیه کولو کې برخه اخیستې ده. پروس کال هم د دوو کلونو د پاتې اوسیدونکو د ایستلو عملیات هغه وخت قطه شول چې یاغیانو په یو بس موټر ډزې وکړې او پولیسونو خلک یې پکې مړه کړل.
العبور بهم من ممر العيس باتجاه منطقه جبرين الا تتجهز من قبل محافظه حلب وايضا
د سوری دولتي تلویزیون وایي چې دغه دوو خارونو اوسیدن کې به د حلب د ایالت د جبرين د خار په اطرافو کې ځای پځای شي او هم د دریم خار اشتابرګ د خار اوسیدن کې به په یو ساحلي خار لاتاکیا کې آباد شي. په عین وخت کې یاغي قواوی د دره د جنوب نه د ادلیب خار ته چې د غیانو په قبضه کې د انتقال شوې دي.
مبروک للوطن مبروک لبصر الشام مبروک للوطن مبروک لبصر الشام مبروک لسوريا
د دره د ایالت گورنر خالد الحنوس حکومتي قواو او د بصري الشام اوسیدونکو ته مبارکي ورکړي او ویل دي چې په دغه لوی کامیابی د افتخار کوي.
الله اکبر یا لطيف یا لطيف.
د وطن په وی غیر مسلکی ویډیو کې دا سرګنده شوی چې د دره په لویدیس کې په یو وړو کې خار باندې حکومتي قواو بګاش په هغه وخت بمباری پیل کړي چې هغه ملیشو د دغه سیمې نه د وطلونه انکار وکړ. په مطبوعاتو کې راغلي دي چې په دغه بمباریو کې زیات شمیر خلک مړه او زخمي شوي هم دي. د یو پوهنتون د حقوقو او د ډیپلوماسۍ استاد ندیم شاهدی امریکا غږ ته ویلي دي چې د سوریې د ځینو ځایونو نه د هغه ملیشو وتل د نړیوالو قوتونو د منګلتو په وجه پیل شوي. هغه وایي
We're coming to a time where to solve problems in Syria you need to go to Istanbul, Moscow.
اوس داسې وخت را رسیدلې ده چې موږ په سوریه کې مشکلات باید حل کړو. موږ دې ته ضرورت لرو چې استانبول، مسکو او تهران ته سفرونه وکړو. دا د زړو امپراتوریو د وخت په شان خبره ده. د دغه امپراتوریو په تختونو ته سفرونه باید وشي په یواز د دې چې د جنگ د متخاصم قواو سره کومه معاملې وشي. خغله شاهدی وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د عربي مطبوعاتو په قول د سوریې په انکشافاتو کې د امریکا رول کم شوی دی. مګر په عربي مطبوعاتو کې دا هم راغلی دي چې امریکا، روسیې او اسرائیلو په دې موافقه کړې ده چې د ګولان په لوړو کې به د سوریې قواوې د 1940 کال په سرحدي کرخه کې واچول شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.